السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې په یوه ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړې او غیر منصفانه یې بللې دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللې دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فراه که څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلی. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالي بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د غبرید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول، خو یو د ودانۍ د تخلیه پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي، په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د UFC په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبره سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د UFC له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی، دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر وولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسید. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهوره لوبغاړی مایکل چندلر ناک آوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهوره لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناک آوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې د خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو د هغو نیوکو په غبرګون چې اعدام یې له انساني کرامت سره په ټکر کې بللی و، ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي؟
دا خپله د نړیوالې ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلن وکیل مدافع ولري. اقلن
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلی. هغه کسان یې ستلی چې ACC کارتونه لري، خو POR ولای پریخي دي. دوه کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلی دي.
د ما بلار څه ده سپینګیره ده تقریبا د 15 یا 18 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د دغه ته واړو په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلاست درته وایم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا وروستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونو وروسته د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. طالبان حکومت د اپریل په لسمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشارې د ملګرو ملتو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمېر حقوق پوهان هم وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون ښودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویان د عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکي سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. دغه راز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي، خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې له امله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کېږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده، او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کېږي چې په خپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سختدریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي، او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندې محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د 13 دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېر دی 298 تنو ترسیږي چې یو سل سلویخت میرمنې دي.
اوس هم ورزو دی او حقوق پو خبرو ته وام اوریدل چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د اعدام ورستو پیخي د نړیوالو لخوا وغندل شو او پراخ برګونونه ورته وښودل شو. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده پر عملي کېدو ټینګار کړی. دا داسې مهال ده چې مخکې بیلابیلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړی او اوس په داسې یو وضعیت کې طالبان سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ ځوابوي.
دا خپله د نړیوالې ادارې د بشري حقوقو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي. یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سروال له ادرسه هغه کوم ټکي چې باید باندې نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي وي. نو دا ټول هغه سرزوري وژنې او په دار ځوړندول ده چې او د همدغه کړونو ل ادرس دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړه رسمیت پیژندنه نه هم وریږي او په سیمه ایز کچه کې هم ولسونه دې سره مشکلات لري. نو زه ویل سم په کومه برخه کې چې دوی خپل یوې خوانه یوې لور نه دوی وایي چې د نړۍ سره د خروابېتو یې لري، د بل لور نه دوی خپل دغه شکړنه چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډېر سخت مشکلات لري افغانان دوی په دار ځوړندوي، او د خپل د امیر المؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغه د نجونو په وړاندې د مکاتب دروازې بندېدل، د خویندو په وړاندې کار دروازې بندېدل، د ولست دا ویل چې وروره ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه وباسه او د خدای نه دی وغواړه. نو دغه ویناوي او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتداري په گدۍ ناست، د دولتداري له گدۍ نه د ولس د تباهۍ او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي. نو زه ویلی سم دا د نه افغانانو د تایید وړ، نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ، نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ. بنا ان دغه کار چې دوی روانه کړې ده دا د وشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې، بلکې دا نه نغښتي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وایي د غیواد حکومت لخوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام لامل کورنۍ ویشل شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنۍ غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړي شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه استلو پر ضد به د اپریل له 15مې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لارینونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ما بلار د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د بغدغه ته واړو په ترخه مان کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو مونږ په خبره کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد د سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره یې دا محل ته دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سویدا. د ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال له او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سره زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کوم پیسې و کوم څه مونږه مکمل خواري کړو ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو ولې تقریبا 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخت مثال ګاډو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول و چته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو لامل آن دیو بل له حواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اے سی سی او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اے سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې اته لکاو چلویک سره افغان کډوالو تر لاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوی د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او لچا هم د خپل کورنۍ سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي رادیو ته وویل:
موږ هم د سیال دی نیمال ته پاتې نیم دلته چې دی را وایړولو پوښي الته چې موږ بار په بازار کې وګیرې کړو او کور مال ته پاتې شو خپ زل میرا سره او خوال تکول دایره کړل کی بیزا تکړلو او بس را وایړولو کورل ته پاتې پوره مشکلات سره مخې او پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړو سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه د کار زنه وړل شو دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بنظمی روانه ده او ظلم او زیاته روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والی له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټه جی ای سی غړي منځي کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډۍ مخه ونیسي.
ګلی کې څوک پیدا کی هغه د ګلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم نو سیدا تر لمال کړي چې کوم پولیس سټیشن وړ دی کس او کم دي ته وړ دی یو دا هم مسله ده نیمه کورنۍ سره پیوار کاډول نه نیمه ای سی سیدی نو دلته دا څنګه زیاته د نو چکله ای سی سی کارت والے یو سی کته کور نه یو قسم یو سی نو اغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د غزینا سٹارټ شي.
پاکستان د اپریل لومړی نیټه راهیسه په دغه هیواد کې د میشتو بیا اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او استرلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې په دې بهیر کې د یاد نیټه لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهالویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وروسته به د ټاکلي مالویش له مخې دا احتجاجونه نور خارونه تام و غزول شي. دغه غورزنګ د سوابه او خیبر پختونخوا مغی کوون کی خیر الامین ازادي رډو ته ویل دوی لال نن د اپریل 14 په چمن او زینو نور سی مخبل چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنو ساتلو لپاره اقدام کړي. خغلی خیر الامین زموږ همکار فیروزی عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهداف په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پختونخوا کې ملګرو ته ویلی دي هلته چونکه رش ډیر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نن
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کی څنګه پروسا دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویل چې عمل انده کار شروع شوی دا د احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دی؟
دا دا په چمن کې د موږ جنوبی پختونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم او کډوالو چې غوي په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل یعنی موږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا راغي دا سي امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه نه خلک دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی ال تک وړو کې او د سره ډوټې دی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا ګیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کې دغه موخه څه ده
یعنی زمون خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې په سمره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي تکشو مونږ یو کام یو خلق یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاظب چې کم دین راغلي دي او مونږ چې کم دین په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دین زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه دمو نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلق مطلب ته دا بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دین ته مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب مونږ الله پاک ځکه کم دینو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دی مونږ ته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دینم غوښته چې اجازه نه کوي
تاسو به دا احتجاجونه ایواز په څو ولایتونو څو خارونو کې تر سره کوي نه کنه دا په ټول پاکستان کې جاری ساتي
انانا ټول پاکې مون کراچي کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي کنه مونږ په هغه کې کو په سواد کې مطلب دې لري پاره دغه کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سي او یا ان که مخه نه نیول کېږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې د خلک تنظیم سي او به لیگل سي
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع د کورټ پتر باندې مطلب د حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا خامخا به سره رنگ وروړي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامیرون د زرګونو اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس حیثیت د پروګرام لاغو کړی دی. کایر په یو بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ له ویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اخوا د کډوالۍ د برخې شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولای شي ناوړه پایلې ولري. جزئیات په دغه رپورت کې.
ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندل. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي د شنبه په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش لقول ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور لمنځوړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ لويري تختیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل وزارت یې د پایلې تر رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مئی له میاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. لډلې یو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللې او اوس د اخراج له خطر سره مخ ده. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهاله استوګنې یا پیرول مستحق نه یو موږ ډیر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولای شو حال ته لاړ شو د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو دی وایي د کډوالې د برخې له وکیل سره یې مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري له ډلې عبدالرزاق عادل آزادي راډیو ته وویل دی وایي له یوې خوا ناڅاپي بدلونونه او په قانوني پروسه کې د روڼتیا نشتوالي د کډوالو ترمنځ بې باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړې له بله خوا دا اقدامات کولی شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي اټکل کېږي چې شاوخوا 4600 افغانان او 9700 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل د ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول د لنډمهالې ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغوه کړي خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ
ازادي رادیو اتلیرویش ساته لتاسو سره ده
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانی ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورت کې
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغوی وتړل او وی ویشتل د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی په بیان کې راغلی تر هغه ټول سیمه ته شریک غواخ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پال ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترنګلی شوی ول تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون نه کسان ووژل شول تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وي. خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2024 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.